السلام علیکم سات دوی بجې سولې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل سو چې زه قسیم سلام علي د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم د تخنیک چارې عبید الله عبیدی پر مخ وړي په خبرونه کې به په ډیاړه راپور ووري چې د سولې عالی شوراوي د حزب اسلامي سره د سولې د توافق لیک تر عمل کېدو وروسته به د مولا رسول له جلاسوي ډلې سره د سولې مذاکرات پیلوي په نړیوال مسلې کې مو د کیوبا د پخواني انقلابي مشر فیدل کاسترو پر مړینې د امریکا د مشرانو پر عکس العملونو خبرو خو لومړی خبرونه لرو نړیوال مهم سرټکی دا دی چې کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ خو لومړی محمد حدیث پردیس او د افغانستان مهم خبرونه
السلام علیکم د خبرنو سرچکی د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تازیراتو لری کېدو وروسته به د مولا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان لا تمرات راقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي او د افغانستان حج اوقاف وزارت د ولسي جرګې د غړي حافظ منصور هغه څرګندونه بی اساسه وبلل چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځۍ تبلیغ کیږي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تازیراتو لری کېدو وروسته به د مولا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لری کېدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي دوی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې مذاکرې ته لیواله ده او د سولې علي شورا هم تصمیم لري چې له حزب اسلامي سره د هوکړې د ټولو موادو له عملي کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یوه لویه برخه جوړوي خبرې پیل کړي د نوموړي په خبره د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې څو ځلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده خو د سولې علي شورا مسؤلین بیا وایي چې د مولا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقمندي نه لري ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان لا تمرات تراقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي لارې څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه لارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایداره ناسته کې د ګډون لپاره د جمعې په مخام ترکمنستان ته تللی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیامالدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي د افغانستان او ترکمنستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان له لوري جوړیږي او د ترکمنستان د تمرات له سیمې د افغانستان تراقینی بندر پورې رسیږي روسي خبر د افغانستان حج اوقاف وزارت د ولسي جرګې د غړي حافظ منصور هغه څرګندونه بی اساسه بولی چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځۍ تبلیغ کیږي دغه وزارت مرستیال د یو الحق عابد نن ازادي راډیو ته ویل کڅوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي
هر کوم سند وجود
دارد نزد وکیل صاحب می آمدن با وزارت بحث دی وی کله وکیل صاحب سره کوم سند وای راغلی به وی ول وزارت سره به پری بحث کړی به حکومت بحث چې بیا اسناد مطرح کیږي زما په نظر په اوسنوي شرایطو کې مناسب کار نه دی د ولسی جرګی غړي حافظ منصور څه مود وړاندې پولیسی جرګی کې ویلیو چې د هواد په ځینو په هنتونونو او دینی مدرسو کې عملاً د سخت دریځۍ تبلیغ کیږي او نن بیا هم په وی غونډه کې دې موضوع ته اشاره وکړه حافظ منصور دا هم ویلی چې د خپل ادا د ثبوت لپاره اسناد لري خو هغه له رسنیو سره شریک نکړل د سیمې او نړۍ خبرونه سم همکار صالح محمد صالح چمتو کړی دی
د سوریه دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې یو مهمه سیمه ونیوله د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون ویل چې سوریایي ځواکونو هنانو سیمه بشپړنیولې او اوس دغه سیمه لماینونو او منفجره وسایلو پاکوي په بریتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره د سوریه د دولتي ځواکونو لخوا د دې سیمې نیونه تاییدوي او وایي چې دولتي ځواکونه پر دوو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي د سوریه پاوز دولسه ورځې مخکې د حلب د ختیځو برخو د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. په دغو سیمو کې شاوخوا 2.5 لک ملکیان راګیر پاتې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداروي چې په مځکنیو او هوایي حملو کې 212 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې حلب ښار له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل شوی. دولتي ځواکونه یې پر لویدیځه او یاغیان پر ختیځه برخه کنټرول لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده سوی چې تر محاصرې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دې ادارې په خبره تر یوه کال په کمه موده کې د دغو ماشومانو شمیر دوه برابره یعنی 5 لک ته رسیدلی دی. یونیسف نن وویل دا ماشومان د سوریې په 1400 محاصره سوو سیمو کې اوسي چې تقریبا له ټولو بشري مرستو او اساسي خدماتو بې برخې دي. یوازې د حلب ښار په ختیځ کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی د اټکل له مخې 1 لک ماشومان په محاصره کې ژوند کوي. د یونیسف ادارې اجرایه مشر انتونی لیک په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان وژل کیږي او ټپیانیږي، ښوونځیو ته نسي تلی، خواړه او دارو درمل هم په سختۍ وررسیږي. د دې ادارې په وینا په تیر نږدې 2 کلونو کې ځینو خلکو ته دومره لږې مرستې رسېدلي چې په هیڅ حساب دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ. کرملین په یوه اعلامیه کې وویل پوتین پرون ناوخته په یوه ټلیفوني تماس کې فیدل کاسترو یو هیوادپال شخصیت بللی چې خپل هیواد ته یې په میړانې سره خدمت وکړ چې د کیوبا د خلکو مینه او د ټولې نړیوالې ټولنې درناوی ترلاسه کړ. په اعلامیه کې راغلي چې پوتین د روسیې او کیوبا ترمنځ د ستراتیژیک همکاري او دوستانه اړیکو د ایجاد په برخه کې د فیدل کاسترو هڅو ته اشاره وکړه او ورباندې ټینګار وکړ. تر دې ټلیفوني تماس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو پیغام کې ویلي وه فیدل کاسترو د یوه استر سیمبول دغه راز د روسیې صمیمي او باوري دوست وو. په کیوبا کې د دغه هیواد د انقلابي مشر او پخواني ولسمشر د مړینې له کبله 9 ورځنی رسمي ماتم اعلان شوی دی. د کیوبا یو اوسیدونکي اوبیل کاتیلا د فیدل کاسترو په باب رویټرز اژانس ته وویل د ګڼو هیوادونو ملاتړ وکړ، هم په افریقا او هم په لاتین امریکا کې. د ډیر با اهمیته شخصیت وو. د ده مړینه نه جبرانیدونکې ضایعه ده. د نوي کلن فیدل کاسترو د مړینې خبر پرون خپور سو. په فرانسې کې خلک نن دې ترای ورکوي چې د جمهوری غشتونکې مرکزی شیاړخې ګوند یو تن د جمهوری ریاست د کاندید په توګه وټاکي. فرانس فافیون د 44% رایو په خپلولو سره د تیر اونۍ لومړني انتخابات وګټل او په اول کتار کې راغی. د هغه سیال آلن جوپه په دویم کتار کې راغلی چې 28.5% رایې ګټلې وې. فیون او جوپه د فرانسې پخوانی صدر زمان دي. د نننیو انتخاباتو ګټونکي به د جمهوریت غشتونکې ګوند لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدوي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. او د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریل ګاډو د پټلۍ دولتي ادارې مشر استعفا وکړه. محسن پور سید عقایی په 10 کال کې استعفا کوي چې د جمعې په ورځ په سمنان ولایت کې د ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 44 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شول. دا په ایران کې د ریل ګاډو تر ټولو بد ټکر بلل شوی دی.
ساعت 2 بجو څخه باندې 8 دقیقې تاسیس مشخ لازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په رواني خبرونه کې چې تر 2:30 بجو خبري برخه دوام کوي د راپورونو په سر کې اوري.
روی این حسابی بر خبری ملا رسول آخن هم متخد با مذاکره هست و شورای عالی صلح هم تصمیم داره که با این گروه این حسابی شروع کنه با اونا گفتگو را.
د سولی علی شوراوی د ملا رسول په مشرۍ له جلسوي طالب دلی سره د سولی خبري پیلوي. اخوا د سرپل چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو د روزنیز مرکزونو پر موجودیت اندیشمن دي.
ولسوالی کوهستانات در اونجا مراکز مهم آموزش، پرورش، تربیه و ترنینگ دهشت افکنان به وجود آورده.
په یو بل راپور کې مو له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د فعالیتونو له څرنګوالي په یو راپور کې خبرو. که وخت پاتې سو نور کورني مسایل هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د کیوبا د پخواني ولسمشر د مړینې له امله د امریکا د اوسنیو منتخب ولسمشرانو له عکس العملونو خبرو. د خبرونه په دوامنی مې کې د روغتیا پروګرام هم لیا د مباسي د ازادي رادیو ته. د ازادي رادیو درنو اړیدونکو، تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 څپو باندې واوري او د افغانستان دننه او د افغانستان بهر بیا د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام وای پانه کې هم اوریدلی سئ. اوس هم راځم د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وای د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لری کېدو وروسته به د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلسې وی ډلې سره د سولې خبرې پیل سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سولې ته د دغه ډلې د لیوالتیا ډېره هیله سته. کارپوهان له دغه ډلې څخه د پاکستان نم لاتړ ته پکتو وای چې د مولا رسول ډله پرته له دې چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي بل لار نه لري. سحر ګل امیرزی او د موضوع جزئیات.
د سولې علي شورا وایي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له بیلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو ښې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلي وچقون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د ملا رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور مند ده او د سعودي عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړې.
نوموړي وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر بریالیتوب کولی شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسلوالو ډلو ته یوه نمونه وي. د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته له خپل لوري لیوالتیا ښودلې وه. د دغه ډلې مرستیال او ویان ملا منان نیازی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نشي. د چارو کارپو کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغېز وکړي.
ګروه انشابی ملا رسول
د ملا رسول بیل شوي ډلې له مخکې نه ځینې نشي ښودلې وي چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی شي. ملا رسول د سولې پرته بل لار نلری ځکه دوی د پاکستان د هغ ملاتړ محروم دي چې پاکستان یې له نور طالبانو کوي او ډېر امکان شته چې دغه ډله واقعیا د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
خاغلی رنجبر زیاتوي که حکومت د مشخصو استخباراتي او امنیتي ارګانونو له لارې د ملا هیبت الله د ډلې له قمندانانو سره هم خبرې وکړي نو دا به له یادې ډلې سره هم د سولې په برخه کې یوه لاسته راوړنه وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ومریدل چې د سولې عالی شورا له د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلسې وی ډلې سره د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله شي. اخوا د سرپل ځای چارواکي په دې ولایت کې د بهرنۍ تروریستانو لخوا د پوځي او چریکي جنگونو د زده کړې د مرکزونو له جوړېدو خبر ورکوي او په دې اړه اندېښنه شي. د سرپل والی ظاهر وحدت وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې بهرني وګړي ځان وژونکي تربیه کوي او دوی ته د چریکي جنگونو زده کړې هم ورکوي. د سرپل والی زیاتوي چې د یاد ولایت په شمیر سیمو کې داعش ډلې هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
بهرني جنگیالیو د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې ځانونو ته من پټنځایونه جوړ کړي دي او د دولت مخالف وسلوالو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې زده کړې ورکوي. د سرپل والی ظاهر وحدت وایي چې د ولایت کې جګړه د خارجي وګړو خاصتاً د افغانستان د شمالي او جنوبي همسایه هیوادونو د ادباو لخوا رهبري کیږي. د سرپل والی همدارنګ زیاتوي چې بهرني جنگیالیو د اتحادیې د تربیې مرکزونه د افغانستان د جنوبي پولو له هخوا څخه د سرپل کوهستاناتو ولسوالۍ ته رالیږي دولی او د څو میاشتو پترس کې شپېته تنه انتحاري کسان روزلی دي. د سرپل دیوالی پانچ وسلوالو طالبانو د چپ باندې وکال پتراس کې د کوه سناتو سقوط را وروسته په دې سیمه کې لوی نظامی پنګونه کړې او عملا په سرپل ولایت کې څلور سره وسلوال طالبان د همدې ولسوالۍ څخه د بهرنیانو لخوا رهبری کیږي.
ولسوالی کوهستانات اینا از 13 ماه
د کوهستانات ولسوالۍ د 1300 په دې خو د طالبانو په ورکه کړه او هلته د طالبانو د تربیه او ترینینګ لوی مرکزونه جوړ شوي دي. دوی ته د بهرني استادانو لخوا زده کړه ورکول کیږي او انتحاري کسان دلته روزل کیږي. د سرپل چارواکي د دې ولایت په ګڼ شمېر سیمو کې د داعش ډلې د غړو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او وایي چې اکثران دا تروریستي ځواکونه په سیاد ولسوالۍ کې او د جوزجان او سرپل په سرحدي سیمو کې فعالیت ترسره کوي. هغه یې په اړه زیاته کړه.
داعش بیشتر در نوارمر
داعش په سرپل کې فعالیت کوي او اکثران د فاریاب جوزجان په سرحدي سیمو او د سرپل سیاد او د جوزجان د درزاب او قوشتې په ولسوالیو ترمنځ مرکزونه لري. سره له دې چې چارواکي په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د انتحاري کسانو د روزنې د مرکزونو له جوړېدو څخه خبر ورکوي، خود سرپل والی وایي چې د دولت ضد وسلوالو ځواکونو د ځپلو په مقصد به ډېر ژر د سرپل په غربي ساحو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د سرپل والی وایي چې دغه ولایت بهرني وګړي راغلي او په دغه ځای کې د تروریستانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. اخوا ځینو نړیوالو اژانسونو افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه په اړه هم راپورونه خپره کړي دي، هغه مسله چې د افغانستان حکومت یې په کلکه ردوي. خو په دې اړه باندې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې مطالب او مقالې خپره کړي دي. دغه ورځپاڼو ته زما همکار نسیم شفق کتنه کړې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره له کوټې څخه هلمند ته د طالبانو د مشرتابه پلاوي د لیږدېدو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو له قوله لیکلي چې د مشرتابه شورای افغانستان ته لیږدېدلې ده. په دې اړه مطلب کې راغلي کچېرې دا خبر سم وي او د طالبانو مشرتابه پلاوی هلمند ته انتقال شوی وي، نو دا په دې معنی ده چې طالبان د افغان حکومت پر وړاندې جګړه کې په ځان باوري شوي. د مطلب لیکوال ویلي کېدای شي د طالبانو دا کار له پاکستان څخه د دې ډلې د لری کېدو هڅه هم وي. خو ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې ویلي چې طالبان غواړي پاکستان له فشار څخه وژغورل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان ته د طالبانو د رهبری پلاوي د لیږدېدو هڅه د پاکستان ده او غواړي چې په دې ډول درواغو دا څرګنده کړي چې د طالبانو هسته د دې هیواد په داخل کې ده. سرمقاله لیکونکی وایي هغه هیوادونه چې د تروریزم سره مبارزه کول غواړي باید په دې ډول درواغو تیرونه وزي او پرې نږدي چې پاکستان له فشار څخه ووزي. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه پلاوي لیږدېدل د خطر زنګ دی او باید له پامه ونه غورځول شي. د سرمقالې د لیکوال په لیکنه تر دې وړاندې هم ځینې پیښې شوې چې حکومت ناسمې بللي خو وروسته بیا په واقعیت بدلې شوې دي. سرمقاله لیکونکی وایي که چیرې رښتیا هم د طالبانو مشرتابه پلاوی افغانستان ته کوچېدلی وي، نو دا پر ځان د دې ډلې اعتماد ښیي او څرګندېږي چې طالبان غواړي له پاکستان څخه فاصله ونیسي. او ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د اسوشیټډ پرس په حواله لیکلي چې طالبانو د کوټې شورا د افغانستان جنوب ته انتقال کړی ده. په مطلب کې راغلي د طالبانو قضایه شورا، مالی کمیټه او د جلب او جذب مرکز هلمند ته لیږدول شوي دي. په مطلب کې د سیډونکو له قوله راغلي چې افغانستان ته د طالبانو د کوټې شورا د لیږدولو هڅې له پخوانه روانې وي او له دې سره به په دې هیواد کې تر پخوا جګړه شدت ومومي. د ویسا سرمقاله هم پر همدې موضوع سرخی او په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو او خپل سرایو ته په اشاره وایي چې افغانستان د یوې لویې توطیې پر ډګر بدل شوی، ګاونډیان یې مخلص نه دي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې له خپلې ګټې پرته په بل څه باور نه لري.
سات د ماپشین دوی بجې او څه باندې نو نستقی دی وړاندې په خبرونه کې تاسو کولای سي ازادي لیدو تخپل پرالېژلې لاندې سمسونه ووري. خو تر هغه مخکې بل مطلب راخلو، د مشران جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز فعالیتونه د پام وړ نه ګڼي. خو لوی څارنوالي وایي دوی هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. هغه مسله ده چې واصل وساله په اړه راپور چمتو کړی.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي. د دغه جرګې غړي زلمی صاحب علي د یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی دوسیه تر څېړنو لاندې ونیسي دوی داسې دوسیه تر کار لاندې نیولی چې یو عادي محکمه هم د ترسره کولو توان لري. ښاغلی صاحب علي زیاته کړه دغه عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه نه ده توانېدلی چې تر دوه ډېرې دوسیې وڅېړي.
دوی ډیرو وړو موضوعاتو ته چې کوم مامور 15,000 او یا 15,000 افغانۍ اخیستې وي هغوی محاکمه کوي او وایي چې موږ ډیر فعال مرکز یو. دوی کچېرې غواړي چې په رښتیا سره دغه مرکز فعال کړي نو د تقرر ترفیل وړو ګمارونو او د والیانو او جنرالانو په بدلون کې چې ډېرې زیاتې پیسې په بدل کې ښکته او پورته کیږي نو دوی دغه خلک ولې تر عدلي او قضایي تحقیق لاندې نه نیسي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې شپږ میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاد موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یو کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د 150,000 امریکایي ډالرو د اختلاس له امله په 10 کاله وتو میاشتو بند محکوم کړ. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصبا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز تر اوسه د فساد د درنو دوسیو د څېړلو توان نه لري. خغل مصباوی د دغه ادارې د کار په وړاندې ډېر لوی خندونه موجود دي.
هړوند چارواکي په دغه پروسه کې دخیل دي نو کله چې د چارواکو د محاکمې خبره مطرح کیږي نو په وړاندې خندونه رامنځته کیږي. زه یوازې همدې مورد ته خوښیم چې دوی حداقل وتوانېدل چې یو پیل وکړي خو دغه پیل تر ډېره عملي نه ښکاري.
خو د افغانستان لوی سرنوالي د دغو موضوعاتو پر ردولو سره وایي عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه توانېدلی چې د اداري فساد سو دوسیه وسیړي. د دغه ارګان ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز هغه قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیخی شوی وی.
اولویت به قضایای داده شده که در زمان
لومړیتوب هغه قضیو ته ورکل شوی چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې واقع شوی او دغه قضیه چې د قانون لمخې صلاحیتونه وړاندې شوی د قضیو ته د رسیدګۍ او په دې برخه کې لازم اجراءات او تعهد منیو. د افراد او اشخاص په برخه کې چې څه قانون کې راغلي پرته له استثنا او په هر کچه چې اشخاص به قانون به پرې عملي کوو او موږ دې تجمن یو چې په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې ده.
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیه وسیړي. د لوی سرنوالي ویان وایي دغه مرکز به د قانون پر رڼا کې ټولې قضیې په جدي او شفاف ډول وسیړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورې.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده د بروس از مشمکران تاسو اعلان کړو او د غرس تاسو کولای شئ د خبرونه د موضوع په تړاو باندې د خبرونه لمل مسره مستقیم تماس ونیسئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. خو مخکې تر هغه په راپورونو لرو په سیمه ییزو راپورونو کې دا اوري چې د پاکستان صدر اعظم د غیواد د پوز په مشرتابه کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. جنرال قمر جاوید بجوا د نوی لوی درسیز په توګه ټاکل شوی دی او جنرال زبیر محمود ته د لوی درسیزانو د غړي کمیټې مشري ورپه غاړه شوی دی. د پاکستان د پوز نوی لوی درسیز به د سیشنبه په ورځ رسمن خپل دند پیلوي. سیف الله ستانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
جنرال قمر جاوید بجوا په پاکستان کې د پوز تر ټولو مهمه څوکۍ یعنی لوی درستیزې ته انتخاب شوې ده. د پاکستان په پوز کې یو بل ستر بدلون هم راغلی، هغه دا چې جنرال زبیر محمود ته د لوی درستیزانو د غړي کمیټې مشري ورپغاړه شوې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د صدر اعظم نواز شریف په وړاندیز ولسمشر ممنون حسین د جنرال زبیر محمود او جنرال قمر جاوید بجوا مقرره منزور کړې دي. جنرال بجوا به د سیشمې پورس رسمن خپل دند پیلوي. هغه د جنرال راحل شریف پر ځای د څوکۍ ته انتخاب شوی دی. جنرال راحل شریف د پوز لمړنی لوی درستیز بلل کیږي چې په ټاکلې موده کې خپل دنده پای ته رسوي. جنرال قمر جاوید بجوا په خوا د پوز د روزنې او ارزونې مشر په کانګو افریقایي هیواد کې د پاکستان د پوځیانو یوه ډله رهبري کوله او په کاناډا او امریکا کې پوځي روزنې هم کړې دي. په پاکستان کې د پوز د نوي لوی درستیز په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د واکمن پوز او د ملکي حکومت ترمنځ د اړیکو او د سرسخت سیال هند په اړه د جاوید قمر بجوا دریز او ځینې نور حساس مسایل لا هم نه دي روښانه شوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که څه هم پخوانی لوی درستی جنرال راحل شریف تر ډیره په خپله دنده کې بریالی و او ډیر مخالفین یې ځپلي، خو جنرال بجوا ته لا هم په کور دننه او بهر کې ځینې ناحل لانجې پر ځای پاتې دي. په بلوچستان کې په یوازې دریو حملو کې د 134 کسانو وژل کېدل او د اسلامي دولت ډلې لخوا د ځای ځایګي جوړول او د پاکستاني طالبانو حملې کورنۍ لانجې دي چې بجوا ننګوي. رویټرز خبری اژانس ویلي له سرسخت سیال هند او ملګری امریکا سره د پاکستان اړیکې په وروستي یو کال کې زیاتې خرابې شوې دي، چې دا هم په بهرنیو مسایلو کې د یوې لانجې په توګه بجوا ننګولی شي. دا دواړه هیوادونه پاکستان تورنوي چې اسلام پالو افراطیانو ته یې په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. افغانستان هم په دې مسالې سختې نیوکې کړي چې پاکستان افغان طالب مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستان ټول دغه تورونه ردوي. پاکستان چې په 1947 کال کې خپلواکي ترلاسه کړې، په 98 کلن عمر کې تر نیمایي زیات وخت پوځیان واکمنو او د لوی درستیزي مقام تر ټولو با قدرته څوکۍ بلل شوې ده. لا معلومه نه ده چې د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجواب څومره وتوانیږي خپله نوې دنده لکه څرنګه چې تمه ترې کیږي په سمه توګه مخته یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو براپورونو کې ځو کیوبا ته. د کیوبا د انقلابي مشر او پخواني ولسمشر فیدل کاسترو پر مړینې د غیوات ویلجن دی. د کاسترو پر مړینې د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا اوسني او منتخب ولسمشرانو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي. کاسترو چې تقریبا نیمه پیړۍ یې د دغه کمونیستي هیواد واګه په لاس کې و، له متحدو ایالاتونو سره یې تل د دښمنۍ لاره نیولې وه. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
کیوبا د فیدل کاسترو پر مړینې 9 ورځې ویر اعلان کړی دی. په دې هیواد کې په دولتي ودانیو بیرغونه نیم ځوړندي او جشنونه او کنسرتونه لغوه شوي دي. په پام کې ده چې کاسترو ته د درناوي لپاره په راتلونکو ورځو کې پراخ لاریونونه ترسره شي. کاسترو چې د 90 کلنۍ په عمر مړ شو، مړی یې پرون د یو لړ خصوصي مراسمو په ترڅ کې وسوځول شو. د هغې هیرې به د ډسمبر په 4 په ختیځ ساحلي ښار سانتیاګو کې تر خاورو لاندې شي. کاسترو چې تقریبا نیمه پیړۍ د دغه کمونیستي هیواد واګې په لاس کې وي، د نړۍ یو شمېر مشرانو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړې، خو یو شمېر نورو بیا د هغه مړینه غندلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د هغه کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي او ویلي دي چې تاریخ به پر کیوبا او نړۍ د هغه د اغېزو په اړه قضاوت وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بیا په یو بیان کې ویلي چې که څه هم د کیوبا په ټاپو کې یو مستبد رژیم واکمن دی، خو دا هیله من دی چې د کاسترو مړینه به دا هیواد له هغه وحشته چې ډېرې زغملی لرې او داسې راتلونکي ته سیخ کړي چې د کیوبا مینهناک وګړي به بالاخره په هغه ازادۍ کې ژوند وکړي چې دوی ډېر مستحق دي. له کاسترو د نړۍ ډېرو چپي مشرانو الهام اخیستی و او هغه ته یې د یوه داسې خیالي مشر په سترګه کتل چې په لاتینه امریکا کې د متحدو ایالتونو د سلطې په وړاندې درېدلی و، خو د هغه منتقدینو نوموړی یو مستبد شخص بللی و چې په بې رحمۍ سره یې خپل مخالفین ځپل. د فیدل کاسترو مړینه نه ښایي چې په دې هیواد کې سترو ستونزو ته لاره هواره کړي، ځکه د هغه ورور راول کاسترو له یوې لسیزې راهیسې په ټینګه قدرت په لاس کې لري. راول کاسترو ژمنه کړې چې دی به د 2013 کال په پای کې له قدرته لاس واخلي او خپل لومړی مرستیال 55 کلن میګویل دیاز کانیل ای د خپل ځایناستې په توګه غوره شخص بللی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبید الله سروری د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي کده ملا رسول د ډلې سره د سولې خبرې ترسره سي دا به د ملي وحدت حکومت یو بل ستره بریا سي. ادریس له هلمند لیکده ملا رسول سره سوله به کوم مثبت تغییر رانولي ځکه هغه یوازې په رسنیو کې وجود لري نو د ده په لیکنه واک نه لري. په کار ده چې د ملا هبت الله سره خبرې وسي ځکه چې فعلا مشکلات یوازې د هغه سره دي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لیکي د جمعې په را رسېدو سره په شارونو کې د سون د توکو بیې ډېرې لوړې سوې دي. عبدالواسع ارمان د لوګر لیکي له پاکستانه د طالبانو شورا انتقالول افغانستان ته تاوان رسوي. د ازادي راډیو اوریدونکو د غنو دوستانو په خپل سمسونو کې د ګیلا کړې د چولې د دوی پیغامونه نه لوستل کیږي نو د دوی څخه به د هیلو کوچی خپل پیغامونه په واضح توګه او په لنډو ټکو راوستوي. اوس هم سات دنیم بجې سولې یو اربیا محمد حدیث پردې سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان لا تمرات تراقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو لری کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د ولسی جرګې د غړي حفیظ منصور هغه څرګندونې بیا اساس او بللې چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځې تبلیغ کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې یو مهمه سیمه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده شوی چې تر محاصرې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریل ګاډي د پټلۍ دولتي ادارې مشر استعفا وکړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندونو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ. او په فرانسه کې خلک نن دې ته رایه ورکوي چې د جمهوریت غوښتونکي مرکزي ښي اړخي ګوند یو تن د جمهوري ریاست د کاندید په توګه وټاکي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې لوستلای شئ. اوسم مرزی احمد زید توار ورکو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي او ورپسې د روغتیا پروګرام له فرشتې ندا سره تعقیب کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې سبا دوشنبه رسمن د لاجورد ډالر د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو له لوري پرانیستل کیږي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د لاجورد د تاریخي لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د اروپا سره وصل شي. د دغې خونی د معلوماتو له مخې د اوسپنې دا پټلۍ له ترکمنستان پیل او د فاریاب ولایت له اقینی بندر سره وصلوي. د ریل دغه پټلۍ به د اروپا او چین بازارونو ته د افغاني مالونو انتقال اسانه کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سکل په ټول هیواد کې د تازه میوو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله سکل د مڼو په محصولاتو کې 50 ټنه زیاتوالی او د انارو په محصولاتو کې 30 ټنه زیاتوالی راغلی دی.
ارقام ښیي چې سږکال موږ د انګورو، خټکیو، هندوانو او د بادامو د محصولاتو په برخه کې زیاتوالی درلود.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د تازه میوو د محصولاتو د زیاتوالي لامل په دغه هیواد کې د باغدارۍ پراختیا یادوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 260 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 11 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8.5 او 1 لیتر ډیزل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زدی و برنامه صحت سرمایه زندگی، خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه من فرشرنده و میزبان شما هستم. در برنامه در مورد تکلیف های گرده صحبت میکنیم، ولی دوست عزیز در برنامه دکتر صاحب خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخله و فریولوژی، مهمان ما هستند تا در مورد تکلیف گرده معلومات بدن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد معلومات بده، گزارش تهیه شده در مورد مشکلات گرده را با هم یک جا میشنویم. گرده ها به عنوان تصفیه خانه بدن نقش حیاتی در حفظ سلامت بدن دارد، ولی عوامل مختلف باعث می شود آنها وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مشکلات متعدد در گرده ها ایجاد شود. شماری از دکتران متخصص می گویند یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند بیماری گرده است. دکتر محمد سالم صابر، ترینر متخصص جراحی عمومی و یورولوژی، در صحبت با رادیو زدی گفت عوامل متعدد باعث بروز بیماری گرده می شود، اما شاید بسیاری ندانند که این بیماری می تواند قاتل خاموش باشد و تا زمانی که بیماری وخیم نشود علائم جدی بروز نمی کند. دکتر صابر در مورد اینکه کدام عوامل سبب بروز بیماری گرده از افراد می گردد چنین می گوید:
اعراض و علائمی که در مرضای مزیده شده از بابش مرضای فشار بلند بوده. کسایی که فشار بلند دامدار خون داشتن به مرور زمان کلیه هایشان و گرده هایشان آسیب دیده. کسایی که مایات کم میگیرن، یعنی مقدار مایات آبشان، آب نشونیشون کم میباشه. یعنی کسایی که ویتامین ای یعنی ریتونیک اسید وجودشون کم میباشه. دو، یعنی اینها مثلا به سنگ گرده میشه. سیم، کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن. چهار، کسایی که عضویات زیاد چی میگیرن، کلسیم میگیرن یا مقدار یوریک اسیدشون بالا میره، وجود مجبور است که مقدار ذخیره اتراک کنه. وقتی که از طریق گرده ها میترا شوه، بالاخره چی میکنه؟ در کده گرده ها به شکل منگ رسوب میکنه و زمینه به خاطر تشکل سنگ های کلیوی شروع میشه.
دکتر صابر میگوید تغییر رنگ ادرار، درد و سوزش هنگام ادرار کردن، تورم یا پندیدگی در چشم ها، دست و پاها، تب شدید از جمله اعراض و علائم بیماری گرده میباشد. با گفته دکتر صابر، هر فردی که چنین اعراض و علائم را در وجودش احساس کرد باید نزد دکتر مراجعه نماید تا در زمان معاینان تداوی شوند. دکتران متخصص میگویند زمانی که زن و شوهر با مشکلات بولی تناسلی و یا هم سوزاک مصاب میشوند باید هر دو همزمان تحت تداوی قرار گیرند، زیرا این مسئله زمینه را برای مصاب شدن به بیماری گرده مساعد میسازد. دکتر صابر میگوید تکالیف گرده به سرطان مبتلا نمیشود، اما اگر این بیماری پیشرفته شود زمینه را برای بروز سرطان در وجود شخص مساعد میسازد.
چیزی که میگن کافت میکروبی یا انتونی کلیه به سرطان تبدیل میشه بیخ مطلق غلط است. منتا ریسک های زمینه سازه سرطان اسباب نداره، ریسک فاکتور داره، یعنی اقتداد اسباب است که زمینه رو به خطر تفسدش مساعد میکنه. میشه کمی سنگ ها یا میکروبا به شکل دامدار ساحه رو تخریش کنه، التهابات متداوم ساحه مصاب شد، بالاخره نفس چی کنه؟ تغییر کنه،
دکتر محمد سالم صابر میگوید افراد بیشتر بین سنین 20 الی 30 سالگی به تکالیف گرده مصاب میشوند. با گفته دکتران متخصص افراد از زمان بروز این بیماری باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و زمانی که دیگر هیچ داروی جوابگوی آنها نباشد، پیوند گرده تنها رای باقی مانده برای ادامه حیات این بیماران است. خب شنونده های عزیز، گزارش ها یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس را و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب حسام الدین، به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد از اینکه گرده یا کلیه در بدن چی کار میکنه، چی کارهای را انجام میده، یک معلومات مختصر بدین؟
تشکر صاحب. اول تر از همه سلام بر شما و به شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنیم. در قدم دویم وظیفه گرده و سیستم بولی تناسلی وظیفه مهمی را که انجام میده و یکیش اطراح موادهای زهری از بدن انسان می باشه و در پولیش گرده در ساختن خون در بدن هم نقش مهمه داره و تنظیم نمودن الکترولایت های بدن نقش عمده داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. علائم بیماری گرده چی است در شخص رو تو بروز میکنه که بفهمه که به بیماری گرده مبتلا است؟
علائم تکالیف گرده مختلف هست که علائم عمده ایش عرض عمده ایش درد کمر می باشه، در پلویش سوزش ادرار و زود زود و متکرر به ادرار میره و امثال از امیا، و در پلویش در وجود انسان
شما بفرمایید
در پلویش اگر مشکل عدم کفایه گرده با وجود بیایه، پوندیدگی پایه ها و پری آربیتال ادیما یا اوزایمای اطراف چشم به وجود میایه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده البته همیشگی ما قاری صاحب احدی از ولایت میدان وردک روی خط هستم. قاری صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم خورکی تا دکتر صاحب تا نور آوریدون کتا سلامون آورم بکنم.
سلامت باشین قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. زمان را تا صاحب خدا خوشنا دا که به سوزش به ادراک وقتی هم به گرده کم تکلیف کهی او کنا، او دو هم دا که به تشمیت تجیر زیاد نل به خاری ادرار لفاره، دو هم به گرده پا خرابه که تارول لری کنا، او در هم دا که کنا سرائی دا سه بشته بیر ویدوی او دا یه وقت دا پورتا که دا سپوغ از دا غزایی نایده پرسیدن بی تکلیفی ده دو خپل ادرار نا، اگر که در وقتی نیوی شوائی که سرائی درون تسلوه بی خدا هم به گردو خرابی ده او کنه ده مشکلات کده زوابون لکه سرائی ده که زمانی بی.
خواه قاری صاحب تشکر از سوالتان. سوزش ادرار یکی از علائم تکلیف گرده که اکثرا در میکروبی منتن شدن طرق بولی را نشان میده، در پولیش برالاوی سوزش متکرر رفتن به تشناب و همچنان دردایی که در زیر ناف به حساب lower abdominal pain ما میگیم و دایی دردا میباشه، در صورتی که کلیه اگر میکروبی شده باشه باز درد کمر همراه با تب و خنک خوردگی پیدا میشه.
و سوالشون بخیر، قسمت دیگه شما رفتن به تشنه متکرر و گفتن زمانی که بشینن باز دوباره بخیزن شیشتن دوام دارن.
خب نظر به سن هم فرق داره، کسایی که رفتن به تشناب متکرر میرن و ای که نامکمل تشنابشان میشه ای اکثرا در سنین بالا که در صورتی که پروستات کلان میشه یا بیناین پروستاتیک هایپرپلیزیا پیدا میشه در نزد از او و همه طور اعراض و علائم پیدا میکنن، و همچنان کسایی که متکررن تشنا میرند کسایی که شکر تکلیف شکر مصاب هستند دوام میباشند.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما حق ملخان از ولایت خوست روی خط هستند. سلام علیکم حق ملخان. سلام
دکتر صاحب،
سلام خدمت شما هم حق ملخان. بفرمایید.
سوال ما ایست که با چی رقم انسان میبامد گرده
مختلف
شد؟
آها دیگه امی یک سوال داشتین؟
یک سوال دارم چی رکم عالمی این چیزی بیماری؟
سلامت باشی اخمسه، بشنوین از طریق رادیو رو دکتر سیب امروی شما صحبت میکنن، بفرمین دکتر سیب.
تشکر حقمل جان. تکالیف گرده گفتم علائم عمدهش درد کمر میباشه و سوزش ادرار و رفتن تشناب متکرر، و در پولوش اگر میکروب زیاد باشه میکروبی زیاد باشه باز تب و لرز همراهش می باشه و اینمی چیزات.
تشکر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. البته شنونده همیشگی ما هستن قاری صاحب پشتون. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم. بله پریشتجان خوری تا سلام علیکم.
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو ځان مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زما د اکثر ستاسو درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د ګردو کې مرض انشاءالله تعالی نن مو موضوع پر د ګردې پر بحث باندې دا د ګردې مرض په نورو کې ډېر پیدا کېږي او که په ښځو کې ډېر پیدا کېږي. او دوهمه خبره دا ده چې که یو ښځه فرضاً حامله وي په نس کې کوچنۍ ولري او دا د ګردو کې په دغه مرض باندې اخته وي پر دې ماشوم باندې هم اغېز کولای شي که نشي کولای. او درېیمه پوښتنه مې دا ده دا بعضې خلک چې ادرار ډېر نګاه کوي ادرار یعنې راځي ادرار ته نه وځي دا ادرار ځان سره نګاه کوي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. بسیار سوالای خوب مطرح کردین. بشنوین از طریق رادیو.
بله قاری صاحب تشکر. تکالیف گرده معمولا در زنا زیاد می باشن نسبت به مردا و به خاطر کوچک بودن اهلیل در نزد زنا زمینه میکروب در زنا زیاد مساعد می سازه. در خانمای حاملدار شما که گفتین بله در خانمای حاملدار تکالیف گرده زیادتر که یورینری ترکت انفکشن در خانمای حامله هم زیاد می باشه و دوام سوزش ادرار و
اینا گفتن که بالای کودک شنای تاثیر میکنن و میکنن غیر از این
بالای کودک وقتی که تکلیف میکروب گرده زیاد شوه و در خون داخل شوه که بر سپسس به سپسس بره مریض و میتونه که به حیات خود مریض و به حیات طفلش هم آنو آسیب برسانه.
و یک بخش سوال دیگه از یام مانده. خب بعدن تماس شنونده ما رو میگیریم. عبدالله از ولایت غزنی با دوزیرم جواب میتیم. عبدالله جان سلام علیکم.
و علیکم پختر مال دکتر صاحب دا خدا ده چې دا د ګردو علامه په پختیو باندې د خلکو ته تشریح یو خو سر په خلاص او بل علامه کومي علامه دي او کوم علامه چې وجود ولري بیا د چا ډاکټر تر رسیدګی نه کیږي هغه کوم وګولوی څخه استفاده واخلي. دلته خدای ډاکټرانو کوي په دې سره او کله کنو رکسین او پولیکساسین او اموکسیلین او سنگل دغه ورک دا چې په دې حمله او خدمت کې دغه مریضي پیدا شي او ډاکټر تر رسیدګی نه شي کړای بیا دې کوم ټابلیټ استفاده وکړي.
بسیار زیاد تشکر عبدالله جان. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر صاحب. پشتو گفت
اگر مشکل ندارین میتونین به پشتو بگین. اگر نی بداریم هیچ مشکل نیست.
صحیح. قبلا هم گفتیم علائم تکالیف گرده همه کمردردی سوزش ادرار و رفتن متکرر و تشناب و درد کمر و درد بطن زیر ناف لور ابدامنال پین است. و
دیگه گفتن که خانمای حامله اگر مصاب باشن و یا به دکتر مراجعه نکنن چقدر خطرات در پی دارن.
کسایی که حامله می باشن خصوصا این مریضا باید تحت مراقبت یک دکتر باشه و دوای به مورد بعد استفاده نکنه. دوای بعضی دوای هست که در جریان حاملگی قابل استفاده نیست که او به طفلش ضرر میرسانه. بنان به در صورت پیدا شدن همه طور اعراض و علائم تکالیف گرده به دکتر نزدیک خود مراجعه بکنن. دوایی را که شما گفتین مثلا سپروفلاکساسین شما گفتین ای برای خانمای حامله خوب نیست. برای طفل برای جنین نقص داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب اعظم از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. خوش آمدین حاجی صاحب به برنامه. بفرمایین.
زلا پکتیکا غبلی قوم حاجی اعظم ملک زای ما دی ماری آبا پکتیکا بڑو کی تکلیف دا بیا ڈاکتر رو توش دے کی کسوڑا دا دے کسوڑا کی او بوجا ما دی دے دے گر ڈاکتر صاحب یو توشیہ را تو کیا ویلا.
آها میشه همی سوالتان تکرار کنین حاجی صاحب؟ میشه سوالتان دوباره بگوین؟
قطع شد.
تماسشان فکر میکنم قطع شد. خبر درست نفهمیدیم هم چیز. دکتر صاحب بیشتر یک دوست ما خارس پشتون که گفتن که کسی که ادرار خدا بیشتر نگهداری کنه، ادرار داشته باشه نکنه، یا ایام عاملش بوده میتره یا نه؟
بله بله، کسی که ادرار به وقت زمان تخلیه نکنه، زمینه را به رشد میکروبا در مسانه زمینه را مساعد میسازه، و در صورتی که میکروبا رشد که در مسانه میتونه که ای در به گرده هم سرایت کنه و باعث میکروبی شدن گرده مسانه میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر.
سلامونم نیکی دیرونیو من خرزان تاتا و ده حتی سگران نلمه دکتر سید سلام دیگم.
سلام خدمت شما هم بفرماین.
بابا کنه دارم میدیم ما یوان مرده ده داتون بدن نیغا زاد شید خارا زاد شید لسون اپسی و سو پاسی دیدی کیسا دی سور شید پتری که دارم دکتر سان پسان اگام چی ده آجی کم دی گردو علم نل دی او کنه او بلا پسان میداده چه پسان اکاول شید دی گردو تفلیت نگان وزارو.
بفرمایید
دکتر. تشکر صاحب. پوندیدگی بدن عوامل مختلف داره، عوامل یکی از عواملش تکالیف گرده هم میتونه بوده باشه، دیگه تکالیف قلبی میتونه بوده باشه و تکالیف جگر و تکلیف نفس تنگی و چیزا هم میتونه که باعث پوندیدگی بدن میشوه، و در صورتی که پوندیدگی در اطراف سفلی یا در پاها پیدا شوه و اوی باید به دکتر مراجعه شوه که فهمیده شوه که این از تاثیر مشکل قلبی است یا این مشکل گرده است و یا مشکل دیگر اعضای سیستم بدن است. مشکلات تکالیف گرده همراه با درد کمر
بفرمایید دکتر صاحب.
تکالیفی که از باعث گرده پوندیدگی پیدا میشه در پالوی پوندیدگی، درد کمر، پوندیدگی اطراف چشم، پری آربیتال ادیما میگم، و در پالوی سوزش ادرار یا کم شدن ادرار در مریضا پیدا میشه، و در معایناتی که میشه در نزد از این مریضا باید معاینه ادرار و معاینه تلویزیونی شوه، در پالویش معاینات خون در منه میشه.
یک شنونده ما به نام حکم خان از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتان خوب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. عملیات کردن شما گرده تنه؟
بله بله عملیات کردن دکاندار سیمیلی سنگ بود و را کشیدیم.
حالا چی مشکل دارین؟
او طرف شکی بود و حالی جور شد دیگه طرف شامل کردن دواز دو دفعه دفعه کردن جور نمیشه.
دکتر صاحب کدام سوال نداری؟
خب در طرف دیگه سنگ در اون طرف هم سنگ است یا یک کدام تکلیف دیگه شما را آزار میده؟
او دکتر کلاس مو گفت که گوشه شما است که جور میشه، او قسم دوامی خریم جور نمشه، بسیار با جور درد میکنه.
گرده که عملیات کردی در اون چیز مشکل نداره؟
نه نه جور شده دیگه.
خواه
تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
خواه برادر ما عمل کرده گرده، یک طرف گرده خوده، دیگه طرف در صورتی که کدام مشکل در گرده دیگه طرف احساس میکنی یا اگر درد باشه باید نزد دکتر دوباره مراجعه شوه و خونش و ادرارش معاینه شوه و در پولیش معاینه تلویزیونی دیده شوه که در این مریضا چرک گرده یا مثانه چرک گرده پیدا نشده باشه یکی از علتهای پوندیدگی گرده همی التهاب گرده است که از باعث میکروب می باشه و در پولیش اگر در صورتی که میکروبی شده باشه باید دوای ضد میکروب گرفته شود و در پولیش مایات زیاد گرفته مایات زیاد بگیره از غذای پروتین دار غذای پر انرژی از او پرهیز شود برای چند وقت تا ای که گرده به حالت سالم خود برگرده.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشنهاد دیگه ما عبدالعزیز از مزار شریف روی خط هستن. سلام علیکم عبدالعزیز جان.
زنده باشین آرام باشین. عبدالعزیز هستم از مزار شریف. اول سلام های خدا برای شما برای دکتر صاحب برای شنیده های شما تقدیم میکنم. امیدی اگر شیره مستر تقریبا سنش 45 هفته 8 سال پیش یک گردی ازی خراب شده بود عملیات کرده پس کردن یک گرده ولی دایم همی کمرشو زیر دل هر وقت معاینات شده میکنیم معاینات کردیم میگه چیز نیست در گردی یک گردی که مانده این ها این مشکل بعضا بستر و تشناب زود میره دایم امیره مرفتم دکتر صاحب اگر انمایی کنه چی کنیم.
تشکر برادر. این همشیره ما که عملیات کرده یک طرف گردش کشیده البته دیگه به این معنا که یک گرده داره و وظیفه دو گرده را یک گرده انجام میده که طبعا بالایش فشار میاید و همه طور مریضا باید مواظب گرده خود باشن از غذای پروتین دار از غذای چرب و نمکی باید پرهیز بکنن مایات زیاد بگیرن دوای بی مورد استفاده نکنن و در صورت کدام مشکل پیدا میشه نزد دکتر خود مراجعه کنن و از عملیات قبلی خود برای دکتر آگاهی بدن.
بسیار زود تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد زی بگوین که سنگ گرده چی است و چی گونه در گرده ایجاد میشه؟
تشکر. سنگ گرده علتهای مختلف داره در صورتی که بعض موادای در خون انسان در وقت فلتر شدن در گرده رسوب میکنه باعث به وجود آمدن سنگ میشه که مهمترین علت سنگای گرده کلسیم اکسالات است که در فیصدی بسیار مردم ما سنگای کلسیم اکسالات پیدا میشه در پالوش سنگای یوریک اسید از سبب بالا رفتن یوریک اسید سنگ پیدا میشه و از سبب فاسفیت بالا رفتن فاسفیت از سنگ های گرده جور میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا سنگ ها فقط از طریق دوا از بین میره یا باید نیازمند به عمل جراحی داره؟
بله سنگ ها نظر به سایز سنگ یا جسامت سنگ اگر سنگ خرد باشه تا 5 میلی الا 7 میلی میشه که توسط گرفتن مایات و دوا یا بیفته در صورتی که سنگ از 7 میلی بالا میره تا 20 میلی باز یک طریقه شکستاندن سنگ که لیتوتریپسی میگویم است که سنگ باید میده شه و از طریق ادرار او خارج میشه در صورتی که سنگ کلان باشه باز مجبور است که عملیه جراحی صورت بگیره و بعد از گرفتن سنگ اتراشدن سنگ باید تجزیه شوه و نوعیت سنگ معلوم شوه در صورتی که نوعیت سنگ معلوم شد به اساس از او پریز صورت بگیره.
دکتر صاحب این درد سنگ گرده با دمی درد آدیش فرق میکنه علائمش چی است که کس چطور بفهمه گردهش سنگ داره؟
خب کسایی که سنگ گرده داره بعضی وقت سنگ از جای خود به جای میشه و در اهلیل در حالب پایین میشه، بسیار دردای شدید پیدا میکنه که ما او را رینال کولیک میگیم و یوریتریک کولیک میگیم، که این دردا همراه با هماتوریا یا موجودیت خون در ادرار می باشه و در پالوش دلبدی استفراقات هم می باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه بسیار مختصر بر ما بگوین، وقت برنامه گرچه کم است، که ساعت 3 به وقت کابل چند دقیقه دیگه، چند ثانیه البته مونده که خبرها برسه. بعد از اینکه خبرها ختم شد میشه که ما در مورد التهاب گرده صحبت کنیم، که التهاب گرده چنه و آیا مثل سنگ گرده درد داره یا علائمش فرق میکنه. خب شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو زودی همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخله و نفرولوژی، در مورد امی التهاب گرده با ما صحبت میکنه. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را از تمیم مخبر